السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې به روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپور شي چې د روژې په اړه باندې به پکې خبرې وشي، او همدارنګه تر هغه مخکې به اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ووایي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر وایي د طالبانو جګړه اوس دینی مشروعیت نه لري. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سولې پر ګړندیتوب خبرې کړي، او د بلاروس مشر ویلي د امریکا په ملاتړ د ترور د یوې هڅې هدف وو. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي که طالبان د ملي حاکمیت، دیموکراسي، جمهوریت، سوکالۍ او آزاد افغانستان په چوکاټ کې سوله کوي، دروازې پر مخ خلاصې دي. محمد اشرف غنی د نن سهار شپږنیمو بجو غونډه کې وویل طالبان د جګړې د دوام لپاره نور هیڅ ډول دینی توجیه نه لري. نوموړي وویل هغو کسانو ته په دولت کې ځای نشته چې د جمهوریت له لیکې سره نه یو ځای کیږي. طالبانو تر اوسه د ولسمشر د دغو خبرو په اړه تبصره نه ده کړې. دغه ډلې له دې وړاندې څو ځله د جمهوریت پر ځای د سوچا اسلامي نظام د جوړولو خبره کړې ده. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره یې د سولې بهیر پر ګړندیتوب خبرې کړې دي. ښاغلي قریشي نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل هیله من دی چې په استانبول کنفرانس کې له ښاغلي اتمر سره وګوري، او بیا یې اسلام آباد کې د لیدو کوربتوب وکړي. د قریشی په خبره دای او خاغری اتمر بل استانبول کانفرنس وروسته په پاکستان کې له همدې کانفرنس وروسته لارو چارو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی د استانبول کانفرنس د همدې اپریل میاشتې په 23مه پیل شي. افغان دولت وایي د ګډون کوونکو لستې ورته بشپړ کړی، خو طالبانو لا په زغر د کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون خبره نه ده کړې. طالبانو دومره ویلي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي داسې کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د دې هیواد په اړه پریکړه پکې کیږي. د یوې کورنۍ اته غړي تیر ماښام په جلال آباد ښار کې ووژل شول. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل وایي دا پیښه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند سیمه کې داسې مهال شوې چې دغه کسان د تراویح په لمانځه ولاړ وو. ښاغلی امرخیل زیاتوي چې 15 تنه وژل شوي د حاجي عبدالوهاب په نامه یو کس زامن وو، او درې نورې وریرونه. د والي په خبره لومړني معلومات ښیي چې دا پیښه د ځمکو پر سر د شخصي دښمنۍ له کبله شوې. له ننګرهار څخه په یو بل خبر کې راغلي چې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې د پچیراګام او هسکې مینې ولسوالۍ لپاره د داعش ډلې نوی مسؤول وژل شوی. د ملي امنیت ریاست په یوې خبرپاڼه کې راغلي چې د عملیات تیره شپه د کوز کونړ ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي، چې په نتیجه کې یې د داعش ډلې یو مسؤول کمین چې په حکیم الله مشهور دی د تیښتې پر مهال وژل شوی. خبرپاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. د جرمنی د دفاع وزیر انګریت کارنبایر وایي له حکومت څخه غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغه هیواد کې له ډیره جرمنی پوځیانو سره مرسته کړې او دا مهال ژوند په خطر کې دی ومني. نوموړی د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس ته وویل چې په حکومت کې دننه د یوې اسانه او چټکې حل لارې لپاره کار روان دی. میرمن کارنبایر زیاته کړه کله چې جرمنی ځواکونه له افغانستان څخه وځي دا د جرمنی مسؤلیت دی چې له دوی سره همکار افغانان په ناخوندي ډول پرېنږدي. په افغانستان کې له ډیره زرو جرمني سرتیرو سره شاوخوا 300 افغانان کار کوي. د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا ادعا کړې چې دای د امریکا په ملاتړ د ترور د یوې طرحې هدف وو. لوکاشینکو پرون په دې اړه د خبرو پر مهال ډیر جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې دای او ماشومان یې د دې ترور هدف وو. امریکایي چارواکو هم سملاسي په دې تړاو څه نه دي ویلي. د بلاروس د اصلي امنیتي ادارې کې جی بی مشر تیر اوړي کې د یوې آنلاین غونډې پر مهال چې د دغه هیواد له کارپوهانو او قانون حاکمیت له چارواکو سره یې درلوده د دې طرحې یادونه کړې ده. د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې ویلي وروستیو ورځو کې یې مسکو کې 2 تنه بلاروسیان توقیف کړي چې د ترور همدې طرحه کې په لاس لرلو تورن دي. لوکاشینکا چې له شاوخوا 3 لسیزو راهیسې پر بلاروس واکمن دی له دې وړاندې هم داسې ادعاوې کړي چې لویدیځ هیوادونه یې د پرځولو په هڅه کې دي. چک جمهوریت له خپلې خاورې د 1300 روسي ډیپلوماتانو د ایستلو اعلان وکړ. دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د چک جمهوریت چارواکو روسان په جاسوسۍ او په 2014 کال کې د پلازمېنې پراګ جنوب ختیځ ته په زیلن ښار کې د مهماتو په وزیر مکې په 14 کې په لاس لرلو تورن کړي. روسیې په یادې پیښې کې لاس لرل رد کړي دي. په هغې 14 کې 2 تنه ووژل شول. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر یان هاما چک چې د دې هېواد د بهرنیو چارو سرپرستی هم کوي پرون په پراګ کې یوې خبري غونډې ته وویل.
د چک د بهرنیو چارو وزیر په توګه ما پریکړه وکړه چې په پراګ کې د روسیې د سفارت ټول هغه کارکونکي وباسم چې زموږ د استخباراتي ادارې لخوا په ښکاره د روسیې د استخباراتي ادارې افسران پیژندل شوی دي. د روسیې د سفارت ټول 13 غړي دي په 48 ساعتونو کې له چک جمهوریت څخه ووزي.
مسکو د خپلو ډیپلوماټانو د استلو د عواقبو په اړه خبرداري ورکړی. او د امریکا متحده ایالاتو او چین د چاپریالي بحران پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له یو او بل او نورو هیوادونو سره د همکارۍ موافقه وکړه. دا موافقه شانګهای ته په اقلیمي چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي جان کيري د سفر پر مهال پرون شوې ده. جان کيري له شانګهای څخه جنوبی کوریا ته ولاړ.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان های محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان خوش آمدین. موضوع را میفهمین، موضوع صحت است. و البته قابل یادآوری است که این برنامه به دو زبان است. کسایی که به پشتو میخواین صحبت کنن به پشتو صحبت میکنن، دری دری صحبت میکنن. دکتر سایبا هم در دو زبان